اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د غرمې یو بجه شوې ده. د دې خبرې غړې د قربا په حیث زما مجید بابرنی کې هلې او سلامونه ومني. د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه مقدمه چې په هغه باندې د عدالت د توهین په اړه جوړه شوې وه، هغه د فروری د اوړمنې نیټې ته وځنډولې شوه. د سره سره یو شمیر نور راپورټونه هم لرو، او په دغه راپورټونو کې به تاسو د قبایلي سیمو او د افغانستان او د نړۍ په اړه هم راپورونه واورئ. فول ورزو ګلیاسته چې خبرونه ته ورو.
د مهمو خبرونو اوسر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي دوی ځکه سویس عدالت ته خط نه دی لیکلی چې ولسمشر آصف علي زرداری ته د عین لاندې استثنا حاصله ده. د ناروې استخباراتي ادارې مشر پس له هغې استعفا ورکړي چې دا څرګندو شوه چې پاکستان کې د ناروې جاسوسان کار کوي. او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به د هند سفر کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي دوی ځکه سویس عدالت ته خط نه دی لیکلی چې ولسمشر آصف علي زرداری ته د آئین لاندې استثنا حاصله ده. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت ته وویل چې نورو هیوادونو کې هم ولسمشرانو ته دا رنګه استثنا حاصله ده. دوی زیاته کړه حکومت د عدالتي فیصلو احترام کوي. د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن عدالت کې دلایل ورکړل. د مقدمه سماعت وروسته اعتزاز احسن خبریالانو ته وویل
عدالت فروری کی پہلی تاریخ
عدالت د نورې کاروایی لپاره د فروری لمړۍ نیټه ټاکلې ده. تر اوسه پورې هیڅ نشم ویلې. دا به له وخته تر مخه خبره وی چې وایو د چا په حق کې پریکړه وشوه، ځکه چې تر څو عدالت حتمی پریکړه نه وکړي تر هغه پورې هیڅ نشو ویلې.
وزیر اعظم سره په سپریم کورټ کې یو شمیر د حکومت د اتحادی ګوندونو مشران او وفاقي وزیران هم موجود وو. په دې موقع اسلام آباد کې کلک حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د ناروې استخباراتي ادارې مشر پس له هغې استعفا ورکړي چې دا څرګنده شوه چې پاکستان کې د ناروې جاسوسان کار کوي. رایټرز خبری ایجنس د ناروې د انصاف وزارت د بیان حواله ورکړي او وایي د جینی کریستینسن ځکه استعفا ورکړي چې کېدی شي د پټ معلوماتو د سرګندولو قانون نه سرغړونې شوي وي. د چهارشنبه په ورځ جینی کریستینسن پارلمان ته ویلي وو چې د ناروې جاسوسان په پاکستان کې موجود دي، خو دوی دا ونه ویل چې ولې پاکستان ته دا جاسوسان لیږلي وو. ناروې د امریکا نږدې ملګری دی او په افغانستان کې ناټو سره په ګډه د پاکستان پولیس سره نږدې عملیاتو کې برخه اخلي. د دې نه وړاندې کریستینسن ویلي وو چې اسلامي ورپکی د ناروې لپاره لوی ګواښ دی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به د جمعې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې د پرمختګ او ملاتړ پیدا کولو لپاره هندوستان ته ځي. یاد وي چې تیره ورځ امریکا ویلي وو پاکستان ونه غوښتل ښاغلی ګروسمن دی دغه هیواد سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نیولند ویلي دا سفر له هغې مخکې څخه پلان شوی وو او دا پاکستان د انکار سره کوم تعلق نه لري. د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې د تیر کال د نومبر له میاشتې وروسته هغه وخت ډېرې خرابې شوې کله چې د ناټو ځواکونو په بمبارۍ کې 40 پاکستاني فوجیان وژل شول. افغان چارواکي وایي د هیواد په سویلي برخه کې په دوه بریدونو کې د استخباراتي چارواکي په شمول 10 کسان وژل شوي. د هلمند ولایت والی ویان داود احمدي وایي په کجکی ولسوالۍ کې د پولیسو په ګاډي ځانمرګي برید کې وو پولیسوالا او دوه وګړي وژل شوي. ویان زیاتوي دویم برید په نادلی ولسوالۍ کې رامنځته شوه چرته چې په ماین چاودنه کې یو استخباراتي چارواکی د دوه محافظ او یو وګړي وژل شوي. بلخوا د کونړ ولایت والی سید فضل الله واحدي ویلي د رواني اونۍ په لومړیو کې ناټو ځواکونو په شمال مشرقي سیمه کې د شپې عملیاتو په ترڅ کې 15 افغان وګړي وژلي. په وژل شوو کسانو کې یوه ښځه او دوه ماشومان هم شامل دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن صحافیان په پیښور کې د قبایلي خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پر ضد او خبریالانو ته د تحفظ ورکول لپاره مظاهره کوي. دا مظاهره د پاکستان د قبایلي خبریالانو د اتحادیې په غوښتنه کیږي. په شبقدر کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو مظاهره کړې وه او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میاں افتخار حسین په شبقدر کې د دوا وروستو مشال ریډیو ته وویل
زموږ سکیورټی جنسا زموږ فوج دی نو هغه مطلب چې ټارګیټ دی که زموږ پولیس دی هغه ټارګیټ دی که زموږ ایف سی دی هغه ټارګیټ دی او که زموږ عوام دی پبلک دی که جماعتونه دی او که ممبرګا دی هم ټارګیټ دی یعنی زموږ ټوله معاشره ټارګیټ دی خو دې کې خصوصي طور سکیورټی جنسا او صحافیان ځکه ټارګیټ دی چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دې هغه اصلي مخ چې کم دی نو خلکو ته ښایي
د مومند سره تعلق لرونکي د وی او ای ډیوا ریډیو خبریال مکرم خان دوه ورځې وړاندې د چهارشنبه د چارسدې په شبقدر بازار کې وسلوالو په ډزو وژلو د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا ویلي د امریکا فوج د ایران پر ضد او په خلیج کې بحران راپورته کولو لپاره هیڅ قسمه ځانګړي ګامونو تیاری نه کوي پینټاګون کې د چهارشنبه په ورځ پانیتا ویل کچري ایران د هارموز تنګي د تیلو تګ راتګ لپاره وتړي نو د امریکا فوج د ایران پر ضد په مکمله توګه تیار ده ایران د لانجمن اټمی پروګرام پر سر د امریکا او د دوی ملګری هیوادونو لخوا د سختو بندیزونو لګولو وروسته ویلي وو چې د هارموز تنګی به د تیلو رسد لپاره وتړي په دې وروستیو کې امریکا سیمې ته دویمه جنگي جازونو بیړه لیږلي خو چارواکي وایي دا د معمول خبره ده او اوس د کرکټ نړۍ خبر د پاکستان او د انګلستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړی ټیسټ درېمې ورځې لوبه روانه ده پاکستان په لومړۍ پاڼۍ کې د انګلستان 192 منډو په جواب کې 378 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي آؤٹ شوي تاسو د دې محل د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ د همکار ګلایاز مومن اوریده او دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د دې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت د مقدمې کاروایی د روان کال د فروری رومبنه نیټې ته ځنډولې ده
عدالت د نورې کاروایی لپاره د فروری لومړۍ نیټه ټاکلې ده تر اوسه پورې هیڅ نشو مویلې دا به له وخته تر مخه خبروي چې وایو د چا په حق کې پریکړه وشوه ځکه چې تر څو عدالت حتمی پریکړه نه وکړي تر هغې پورې هیڅ نشو ویلې
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار وایي وسلوال طالبان خبریالان ځکه وجنی چې دوی ریښتونی سهره ولستخای
دی کې خصوصي طور سکیورټی جنس او صحافیان ځکه ټارګټ دي چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دوی هغه اصلي مخ چې کم نه خلکو تخای
په اسلام آباد کې د یو سیمینار حال لرو چې پکې ویل شوی دی امریکایي مرستندوی اداره یو ایس ای ای ډی د ملکنډ او سوات په بیا رغونه کې مهم رول لوبوي
یوسی آئی ڈی زموږ سره دا حکومت کوي چې په ملکن ډیویژن کې څومره سکولونه سرکاري وران دي هغه دوباره جوړول لپاره د بنیادی صحت چې څومره مرکزونه دي یو ایس ایڈ 15 ملیون ډالر کومک کړی دی
د پښتنو میرمنو لپاره ځانګړي خبرونه پلوشه با د فرخند وزیر له خولې ووري د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو اوریدئ شئ د سره سره د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ ملګرو ورزو د دې خبرونه رومبنی راپور ته د توهین عدالت په کیس کې د پاکستان وزیر اعظم د کیس اوریدنه د راتلونکي میاشتې تر اول تاریخ پورې ځنډول شوې ده بشیر ګواخ پر رپورت لري
د پاکستان سپریم کورټ د توهینی عدالت په کیس کې د هیواد د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په اړه اوریدنه د فروری د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځنډوله د پاکستان سپریم کورټ د قومي مصالحتي آرډیننس تر مخه سویس چارواکو ته د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د کیسونو په اړه د لیک د نه استولو پر سر هغه ته د توهینی عدالت نوټیس ورکړی وو او ورته ویلي وو چې عدالت ته حاضر شي د وزیر اعظم ګیلانی وکیل بیرستر اعتزاز حسن د نننې پریکړې وروسته ویل عدالت د نورې کاروایی لپاره د فروری لومړۍ نیټه ټاکلې ده تر اوسه پورې هیڅ نشو مویلې دا به له وخته تر مخه خبروي چې وایو د چا په حق کې پریکړه وشوه ځکه چې تر څو عدالت حتمی پریکړه نه وکړي تر هغې پورې هیڅ نشو ویلې حسن ویل چې د پاکستان صدر او وزیر اعظم ته په دې کیسونو کې د قانون تر مخه استثنا حاصله ده او د چیف جسټس د قانې کولو لپاره به دلیلونه راوړي. اعتزاز حسن سپریم کورٹ ته د وزیر اعظم وړاندې کېدل تاریخي ګام وباله، ویل چې د پیپلز حکمران ګوند د عدلی ډیر زیات احترام کوي او همدا وجه ده چې وزیر اعظم د استثناء باوجود هم عدالت ته حاضر شو. هغه زیاته کړه،
آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے،
نن د پاکستان په تاریخ کې ډیره اهم ورځ ده، او د عدلی او آئین په تاریخ کې هم لوی ورځ ده چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل سپریم کورٹ ته راغی او عدلیه یې لوړه وبلله. دا څه وړه خبره نه ده،
سپریم کورٹ یہ کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہے.
ځینو رسنیو دا کیس د آصف علی زرداری د پیپلز ګوند لپاره فیصله کوونکې بللی دی او د حکومت د ړنګېدو خطر هم ورسره تړلې بولی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو، د دې خبرونې بل یو راپور ته د وجلې شوی خبریال مکرم خان عاطف فاتحه لراغلی صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي، تر هغه اوس منتشر شوی او د یوې چترې د لاندې نه دي. هغه ویل هغوی قرباني ورکړي او بیا به هم قربانيږي، خو تر هغه لبا د بدمنه اجازه نه ورکوي. تر هغه ځکه صحافیان او عسکري قواوې په هدف کوي چې له دوی څخه ډاریږي او خبریالان د دوی اصلي صحرا ولستخای. شانواز ترګزی په رپورټ لري.
فیصله بمن راغله وه، خو الت داغي وکیل د ګلاني شه وکیل دا وی چې نه
اوریدونکو تاسو نه بخنه غواړو او دغه راپور به درته لګ شي به ورستو د شانواز ترګ دی راپور برته لګ شي به ورستو وورو. خو ورزو یو مراکې ته چې برستر باچا سره زمونږ همکار سراج ظهیر کړی ده، او دا چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د توهین عدالت د مقدمه چې په وزیر اعظم جوړه شوې وه د هغې په اړه باندې برستر باچا یو کارپوه دی قانوندان دی، هغه سوای
فیصله به نن راغلی وه، خو هلته د هغوی وکیل د ګیلانی صاحب وکیل دا وویل چې نه، دی نه کنټمپټ آف کورټ نه جوړېږي، توهین عدالت چې کوم دی نه جوړېږي. نو اوس به هغې سلسلې کې به هغه خپل معروضات به کوي، خپل آرګومنټ به په هغه لیول باندې کوي، په هغه لاره باندې به کوي چې توهین عدالت نه جوړېږي. لومړی خو اوس به دا فیصله کوونکی دی عدالت ته چې آیا توهین عدالت جوړېږي که نه جوړېږي. که یو ځل دا فیصله وشي چې توهین عدالت نه جوړېږي، نو کاروایی به ختم شي. او که دا فیصله وشوه، عدالت دا فیصله وکړه چې نه توهین عدالت شوی دی، نو هغې نه پس کوم دی توهین عدالت کاروایی به شروع کیږي. دې وخت کې خو کاروایی په دې روانه ده چې آیا توهین عدالت شوی هم نه کنه، دغه باندې خبر روانه ده. نو دا به وخت علي، دا دومره زر نه ختمي.
تاسو ګورئ چې دا کوم صورتحال دی، هغه وزیر اعظم پخپله ته پیش شو، هغه ورته دا وویل وزیر اعظم چې زه پخپله حاضر شوی، ما زه د عدلي احترام کوم او مونږ مخکې هم کړی دی. نو تاسو دې ټول سچویشن ته په کوم نظر ګورئ چې دا به کوم طرف ته رواني؟
نو شیراز خان زما خو یو خدا ده چې وزیر اعظم ته د کنټمپټ آف کورټ دا توهین عدالت چې څه وایي، د دې کاروای نه وزیر اعظم ته استثناء حاصله نه ده. وزیر اعظم سره بل چاره نه وه، بل لاره نه وه. یو ځل چې نوټس ورلو، هغه به عدالت ته روبرو به حاضرېدو به. نو په دې کې ما ته څه دومره لویه خبره نه ښکاري. وزیر اعظم وایي چې زه عدالت ته پیش شوم، بالکل به پیش کیږي. دا قانون دی، د دې د لاندې د هغه ته هیڅ استثناء حاصله نه ده. او نن څه ځاتم رلوه غټه خبره ده چې کوم وزیر اعظم چې کوم دی عدالت ته، دا عدالت په حکم او هغه د سپریم کورټ په حکم پیښه. دغه خبره پکې چې راځي هغه دا ده چې هغه وایي چې موږ خط ځکهونه لیکلو چې څنګه صدر ته استثناء حاصله ده. بالکل زمنم صدر ته کریمینل فوجداري چې څه ته وایي، هغه کې سنو کې صدر ته استثناء حاصله ده، دلته هم حاصله ده، بار عدالتونو کې هم ورته حاصله ده. خو خط لیکم ہو کہ کم دن ہو دے استثناء کم دن رالا. او یا بے عبل طریقہ دادا کہ یا خوب دے خواب مافتا سوئی کہ یو خاص جواز باور کئی پا دی نشی خلاصی دے چی ماد خط ذکر انہی لکلو چی صدر تے استثناء سلا دا. او یا دوائمہ بے دادا چی اغبا انکنڈیشنل بغیر دا شرائطنا انکنڈیشنل اپالوجی، یعنی بغیر دا شرائطنا معافی با غواری.
برسل بچا سب کدا چرے پدوان صورتنو کے کدے معافی او والی یا او نغوالی، نو دا دین رستو چی کم دے دا عدالت چی سہم فیصل
وزیر اعظم صاحب تا کس سزا عدالت ورکی سناوی تھی کاغذ یو رس سزا ہوئی یا د یو گھنٹے امنگ ورتوی چی تل رائزنگ آف دا کورٹ چھ سو پوری کورٹ ناستے اگر پوری ہم سزا ورکی نو سزا دته ملو شو چې دته سزا ملو شو مې بیا چې کم دی نو آرټیکل 63 د لاندې دا بیا د اسمبلی ممبر نشي پاتې کېږي او دا بیا د ملک وزیر اعظم نشي پاتې کېږي. دا خو یو غدا. او دویمه خبره دا ده چې ما خپل خیال دا دی چې دغه ته به خبره ځکه جوړه نشي چې دوی به په کلاره دا راوباسي او د عدالت به هم دا خواهشي دا خط چې کوم دی دا دې ولیکل شي چې دا ټول معامله ختم شي او خط کې کوم سره هیڅ فرق نه پریوزي، نه زرداری ته پریوزي، نه وزیر اعظم ته پریوزي. ځکه چې یو خدا دی چې خط چې ولیکي نو سید عدالت نه خوی خبر چې دا هغه خط په بنا باندې څلور کاله زور کیسونه هغه بیا دوباره راسپړي کنه. دویمه دا ده چې هغه کاروم سپړي او کاروایی شروع شي نو صدر ته کم از کم استثناء حاصل ده. نو زه په دې نه پوهېږم چې یره ده صدا
دا مشال ریډیو ده. او اوس ورځو د وجلې شوی صحافي مکرم خان عاطف په اړه دغه راپور ته چې زموږ همکار شانواز ترګزی برابر کړی دی. د ده دواله میا افتخار حسین د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر راغلی و او د په وینا کې دغلته ویلی دي چې ترهګر د خبریالانو نه ځکه یریږي چې هغوی د دې ریښتونی صحرہ ولسته ښایي. د شانواز ترګزی راپور ته وکشي.
د امریکا غک ډیوا رادیو دی وجل شوی خبریال مکرم خان عاطف د وجنې پر اړه د محمد او د شبقدر په شمول د خبر ایجنسی صحافیانو په شبقدر بازار چوک کې احتجاجي مظاهره کړي. دا مظاهره ورستو صحافیان د مکرم خان عاطف کور ته فاتحه له ورغلن او پر دې موقع د صبح خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین فاتحه له راغلی و هغه مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل
کزم فوج دی نو هغه مطلب چې ټارګټ دی، کزم د پولیس دی هغه ټارګټ دی، کزم د اف سی دی هغه ټارګټ دی، او کزم د عوام دی پبلک دی که جماعتونه دی او که ممبرګا دی هم ټارګټ دی. یعنی زم ټول معاشره ټارګټ دی، خو دې کې خصوصي طور سکیورټی جنس او صحافیان ځکه ټارګټ دی چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دې هغه اصلي مخ چې کم دی نو خلکو ته خي.
او د می افتخار حسین په وینا سوات محمد او په نور قبایلي سیمو کې کدا سي ډلې موجود وي نو هغه نشته ده.
د ټول نوول خبره خدای چې د متوازی حکومت ملکند کې ختم شو، که په مومندو کې د یو قوت نو هغه په شکل کې پاتې نه دي، که په خیبر جنسا کې د یو قوت په شکل کې پاتې نه دي، که په درادم خیل کې د یو قوت په شکل کې پاتې نه دي، په ورغزه جنسا کې په شکل کې پاتې نه دي، او نه د اوس د یو خاص لیدرشپ د لاندې کار کوي. ګینی مولا عمر خو ویلي چې امریکای سره می خبر روان دي او امریکا وی زمام روان دي، او مولا عمر ویلي چې طالبان دې کم دینو داسې اکټیویټیز نه کوي او دوی بیا هم کوي. د دې مطلب چې د سنټرل کمانډ نه مني داس پینټډ ګروپونه دي.
صوبای وزیر زیات کړه بس د تاسې قوتونو پر ضد به هغوی هره مقابله کوي.
د غرنګ بزنګ نه صحافیان هم زی، داسې بزنګ نه عوام هم زی، داسې بزنګ سکیورټی ایجنسی هم ښکار کیږي. نو لحاظ زه خو بس هم دومره ویلی شم چې مونږ په دې یریږو نه، په شاکیږو نه. مرګ یو ځل دی، واده خدای د طرف نه نیټه قبوله منظوره ده. په مرګ به مړه شو خو دې خلکو ته لار نه پرېږدو، مقابله به کوو.
له دې وروسته مو د محمود ایجنسی د پرس کلب جنرال سیکرټری لیاقت علي سره خبرې وشوې. نو هغه وویل پرس کلب ته فاتحې له راتلونکي هر تند دیګه غندنه کوي.
مکرم صاحب شهید په سلسله کې دی د خلروانې نو پرسکلب ته شاعران، ادیبان، صحافیان، سرکاري او غیر سرکاري خلګر خان فضایلي مایدین راځي او خپل تاثرات عمومي او حقوقي ښیي. دی رجسټر هغه کې موټوري او ما سره په دې رم کې ګروپ پوره شریف دي او پورې پټۍ مو لاسونه د تاو کړي دي. درې ورځې پوره منسوق دی.
او د پښتو ادبي کاروان باجوړ یو شاعر غړی قادر خان سیال د مکرم خان عاطف د مرګ غندنه وکړه او وی ویل
صحافیان چې کوم دینو دا د جهالت په تورتمونو کې ډیوی دي او زه د خلکو ته دا ویل غواړم چې دا ډیوی مو وجنی. خدای مکه که چرته دا سیمه دغه شان په تیرو کې نورم راګیره شي نو بیا به مونږ او زمونږ ملک په دې تیرو کې ډوب شي او بیا به زمونږ د خلاصېدو هیڅ امکان نه وي.
او صحافیانو د احتجاج پر دوران د حکومت څخه غوښتل باید د هغوی د حفاظت انتظام دي وشي. شانواز ترګزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو وروسته له هغې چې پاکستان ونه غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن دغه هیواد ته سفر وکړي، د امریکا د خارجه چارو وزارت د شروع په ورځ وویل که څه هم چې د مخکې نه پلان شوې نه وه خو نوموړی به د راتلونکي جمعې په ورځ هند ته لاړ شي. سوله هندي چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې د پروسې په هکله خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له واشنګټنه د هارون باچا په راپور کې اورو.
فرانس پریس ایجنسی د امریکای چارواکو په حواله لیکي چې پاکستان ورته ویلي د اوباما انتظامی د غلړ پوړي چارواکي تر هغه چې د هیواد د پارلمان کمیټې له امریکا سره د پاکستان اړیکو ته له نوي سره کتنه بشپړه کړې نه وي، باید پاکستان ته سفر ونه کړي. د امریکا خارجه وزارت ویلي ښاغلی ګروسمن به د جمعې په ورځ هند ته لاړ شي چې د اجانس په خبره ګڼ شمېر پاکستانیان بیا په افغانستان کې د هند د زیاتېدونکي نفوذ له امله خوشاله نه ښکاري. د یاد وزارت ویان دی وکټوریا نولند د واشنگتن خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې نه غواړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن هند ته د سفر په ترڅ کې پاکستان ته کوم پیغام ورکړي، او ټینګار یې وکړ چې موږ غوښتل چې سیمې ته د نوموړي د سفر پر مهال هغه د اسلام آباد له چارواکو سره هم لیدلی وي. میرمن نولند دغه را زیاته کړه چې پاکستانیان دا مهال له امریکا سره خپلو اړیکو ته په ډېر دقت سره ګوري، او له موږ یې وغوښتل چې د دغې عملیې تر بشپړېدو پورې ورته وخت ورکړل شي، کومه چې ورسره موږ ومنله. نوموړی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د هند حکومت د هڅو د ستاینې په کولو وویل چې دغه هیواد تر دې مهاله له افغانستان سره د څه د باندې $2 بلین مرسته کړې، او ژمن دی چې د افغان سرتیرو او امنیتي ځواکونو د تربیې په پروګرامونو کې هم غټه ونډه ولري. میرمن نولند همداراز باور څرګند کړ چې هند د افغانستان لپاره د یو جمهوري او سوکاله راتلونکي په یقیني کولو کې مهم کردار لوبولی شي. فرانس پریس ایجنسی لیکي تر هغه وروسته چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د تیر کال د مئی په میاشت کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې ووژه، د دې هیواد له امریکا سره اړیکې د کړکې ښکار شوې. ورپسې بیا هم د تیر کال د نومبر په 26مه چې د ممندو په قبایلي سیمه د ناټو د هوایي بریدونو په ترڅ کې 40 پاکستانی عسکر ووژل شول، د دواړو هیوادونو په تعلق کې نور درزونه پیدا شول. پاکستان دا مهال په افغانستان کې میش د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکي دوه مهم اکمالاتي لارې تړلې دي، او هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي امریکایانو به د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کارو له دوی بیرته اخیستی دی. دا جانس په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه یو د پام وړ شمېر امریکایي سرتیري وباسي، او له طالب وسلوالو سره د افغان حکومت په مشرۍ د خبرو د یوې نوې لړۍ په پیلولو د شاوخوا یوې لسیزې دغې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یو شمېر امریکایي چارواکي په دغه لړ کې د پاکستان د کردار په اړه اندېښمن دي چې وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د افغانستان دننه له اسلامي افراطیانو سره نږدې اړیکې لري. ټاکل شوی چې د نوې ډیلی له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو لپاره د خالی پورس کابل ته لاړ شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15900 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو، ورزو د دې خبرونه بل راپور تا او ورزو پیښور تا. په پیښور کې د بیکور او مصیبتونو کې بخت زنانو ته پناه یا سر پټولو لپاره د یو شیلټر هوم یا پناه ځای پرانستو شو، چرته چې ویډیا خوراک څخاک نه علاوه د غزانو ته هنرونه به هم خودل کیږي. نور تفصیل خالد خان په دې راپور کې ورو.
د جرمن حکومت په مرسته د خیبر پښتونخوا بیکوره او بی اسره زنانو لپاره د دغې لوی کور یا پنازه پرانسته د پیښور په حیات آباد کې وشوه، چرته چې د جرمني حکومت د چارواکو نه علاوه د خیبر پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور او د سماجی خیر خیګړې او د زنانو پرمختګ صوبایي وزیره میرمن ستارایاز میلمانه وو. په دې مهال میرمن ستارایاز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت د لومبه اورځ نه د اراده وا چې د بیکوره او بی اسره زنانو لپاره یو داسې سکور جوړ کړی چرته چې د نور اسانتیاګانو سره سره د غزنانو ته د ګنڈلو دستکارې او نور هنرونو روزنه هم ورکول شي.
زمونږ دا یو شروع نه یو اراده و چې مونږ داسې یو کور جوړ کړو چې دا صرف دانی چې دارو لمان دی او بساره خزه چې راشي او غبس چې یو ځل راشي به څوک تاسو نه کوي. مونږ وی چې دایلا مونږ داسې یو آرام دې کور جوړ کړو چې چرته کې دایته مونږه څه ټریننګونه ورکو او دای بیا چې واپس وی چې خپل فیملی سره هم کزینو چې سونره په لاس کې او
میرمن ستارایا زیاته کړه چې په صبح کې د زنانو لپاره د یو خاص پنازه یا دارالامان د نشوالي په وجه بیکوره او بی اسره زنانه به اکثر غلط لاسونو ته تللې، او د کمی په ځای د دغه زنانو مصیبتونه او ستونزې به نورې هم زیاتې شوې. په دې موقع د خیبر پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور زنانو ته د حقوق ورکولو او د هغوی ستونزې هوارولو لپاره د خپل حکومت ځینې ګامونو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
بیا مونږ څه کوم کوم لګیاو تاسو سم لای کوګل مونږ قانون هم پاس کړی د نریټر سم ملاویږي د دوی څه کوم هراسمنت کیږي هغه او بیا ټول نه لای چې تاسو بل بورډ به قتل څنګه حال بو ونن خدای فضل تاسو وګورئ چې لکه زوینګا
په دې محل د جرمن حکومت یو لوړ پوړی چارواکي ډاکټر سټیفن اوسوالد مشال ریډیو ته صدرنګ وویل
چې دا ډېر پرفیکټ پروجیکټ
دا یو ډېر ښه پروژه ده. دا به هغه زنانو ته اسانتیاګان ورکوي کوم چې بے اسری وي او سم مصیبتونو کې بوخ وي او دلته به د هغوی ماشومانو ته هم سهولیات ملاویږي. زما په خیال دا یو ډېر ښه کار دی
and also for their children and I think it is a very good thing.
دا ډاکټر هوم یو زموږ چارواکي شازیه ګل په وینا په دغه مرکز کې به په یو وخت سلوش پیته زنانه ساتل شي او د هغوی د ماشومانو د لوبو لپاره به یو جدا حال هم جوړ کړی شوی دی. د دې په وینا په دې پنازه کې به یو زنانه زیات نه زیات شپږ میاشتو لپاره ساتل شي او دوی به هڅه کوي چې دغه بې کوره زنانه خپل کورنۍ سره ملو کړي او بیا دغه شان د هغوی ستونزې حل کولو لپاره پورا پورا ستړې کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم کولای وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو پلوشه به د نننۍ خپرونې برخه ده او د دې خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به یې واورئ. ورځو بل یو راپور ته د اسلام آباد په خیبر پښتونخوا هاوس کې د آفتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای او د آبادکارۍ یوې صوبایي ادارې پارسال اړخه یوه غونډه د فنډونو د استعمال په حق له وشوه. په دې غونډه کې د بهرنۍ امدادي ادارو او سفارتخانو مهمو غړو ګډون هم وکړو. د نورو تفصیلاتو لپاره اورو د انیلا خالد دا رپورټ.
پښتونخوا هاوس کې د آفتونو د نظم صوبایي ادارې او د آبادکارۍ ادارې پارسا لخوا کېدونکې دستوره کې بهرنۍ امدادي ادارو او د سفارتخانو مهمو غړو شرکت وکړو. په خاصو مېلمنو کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټر غلام دستگیر خان او اډیشنل سیکرټر فضل کریم خټک شامل وو. د غونډې د مقصد په حق له د آفتونو د نظم صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال شکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل
صوبایي حکومت کوم یو اداره جوړ کړې و د پارسا په نوم باندې او هغه ته چې دې زمګه ډېر انٹرنیشنل زمګه چکم مرګری دی پارټنرز دی اغي وا ته سپورټ ورکړو اغي وا ته فاندینګ کړو وفاقي حکومت کړو پروینشل ګورنمنٹ کړو زمګه مقصد دا دی چې اگر ټول موږ په یوځای راغونکو اغي ته یو خداو خایو چې دا اغي کوم پروګرامونه دی په کمزې کې دی او بل یو لارجر اډینس هم دا وایو چې دا اورګنایزیشن کوم چې صوبایي حکومت جوړ کړی دی دا یو ډېر افیشنٹ اورګنایزیشن دی او مزید کومګه صوبې لا سخه ګړه کتی شو صوبې لا د انٹرنیشنل سپورټ چکم دی پای کې کنو رہی سا سکیور کولی شو نو اغه مقصد هم پوره کړی دی.
په دستور کې فنډز ورکونکو ادارو ته دا باور ورکړی شو چې هغوی د سواد بونیر او ملکن په سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار په حق لا ډیر هده پورې په کامیابی سرکار کړی دی ولی اوس هم ځینې کارونه نیمګړی پاتې دي د کومې پوره کېدل چې ډیر ضروری دي. د پی ډی ایم ای یا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې ویاند عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې عام تاثر دا دی چې د ډونرز پیسې کله پاکستان ته راشي نو د هغې په صحیح توګه استعمال نه کیږي. موږ دا خودل غوښتل چې د پیسې استعمال په صحیح ځای شوی دی او د سواد ملکن او نورو سیمو ولستا ترې فائدہ رسیدلې ده. هغه زیاته کړه
سی آی ڈی زموږ سره دا حکومت کوي چې په ملکن ډیویژن کې څومره سکولونه سرکاري وړاندې هغه دوباره جوړول لپاره د بنیادی صحت چې څومره مرکزونه دي یو ایس ایڈ 15 ملیون ډالر حکومت کړی دی او په هغه کې هغه باندې کار روان دی. دین علاوه چې د کوم خلکو کورونه وران شوي وو د هغېرې له لاسه هغوی ته د مکمل کور تباه شوي مالک ته 1,00,000 روپۍ وي د جزوي تباه شوي کور مالک ته 1,00,000 روپۍ وي. په ملکن ډیویژن کې 10,000 داسې کورونه هغوی تقریبا ټولو ته
کله چې مشال ریډیو د پی ڈی ایم ای د یوې مهمې غړې رابعه خان نه پوښتنه وکړه چې اکثر خلک دا وایي چې داسې ولسی فلاحي ادارې خپل کار په وخت ځکه نه ختمول غواړي چې د بهرنو ادارو نه نور فنډونه وصول کړي نو په جواب کې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
بالکل صحیح کہتے نو بیکاز
خلک هم صحیح وایي خو موږ خپل کار په وخت ترسره کړی دی. کوم کار چې په وخت پوره نشي نو هغه کار نه وي ولی اوس هم ډېر کارونه نیمګړي پاتې دي. کوم به چې موږ خیر وی تر سره کو
نا کچھ ہو سکتا ہے.
د یادونه وردا چې دستوري په خره کې د مختلفو ملکونو سفیرانو او د امداد ورکونکو ادارو غړو د فتونو د نظم صوبایي اداري کوششونه وستایل. انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې هر ورځ اوریدئ شئ. د سره سره زمونږ دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلې هم لوستلې شئ. اوریدونکو د دین پس نور راپورونه هم لرو او دغه راپورونه تب ورزو او په خیبر پختونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده او دا وختي چې تاسو د خبرونو د لنډیز په انتظار یې د خبرونو لنډیز به درته لږه شېبه کې اورو او دغه د خبرونو لنډیز به تاسو ته زموږ همکار ګلیاز مومن اوري. نو راځئ چې مایک ورکو ګلیاز ته چې تاسو ته د خبرونو لنډیز ووري.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي ولسمشر آصف علي زرداری ته د عین لاندې استثناء حاصله ده ځکه دوی سویس عدالت ته خط نه دی لیکلی. د ناروی استخباراتي ادارې مشره د پټ معلوماتو څرګندولو چې پاکستان کې د ناروی جاسوسان هم شامل دي په سر استعفا ورکړي او د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسوین به د هند سفر کوي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د ګلیاز نو اوریدو. اوس ورزو چې د پاکستان کورونو مطبوعاتو په ځینې اداریو کې سراغلی دي. زموږ همکار انیلا خالد د دغه رسنو ځینې اداریو ته کتنه کړې ده. راته چې بغړې وره
مشرق روس پاڼه خپل اداریا کلی کې چې په خیبر پښتونخوا کې پر لپسې د صحافیانو وجنو لوجي دا سیمه ډیره خطرناکه شوې ده. اداریا لیکي چې لا د مشرق نمائنده نصر الله خان افریدی په وجنې کې ککړ خلکو پتا نه ولګېدلې چې د امریکایي چینل ډی وی یو صحافي مکرم خان په جماعت کې د منځ دوران ووجل شو. اداریا مخکې زیاتوي چې باید حکومت د هغه د قتل پوره پوره پلټنې وکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان خپل انجام ته ورسوي. جنگ روس پاڼه خپل اداریا کلی کې چې د ملک په مختلفو ښارونو کې د واسا ټلیفون یا نورې ترقیاتی ادارې د خپل ضرورت په خاطر په سړکونو او پیاده تللو لارو کې کندې خو وکړي ولی بیا د هغې بندولو لپاره څه بندوبست نه کوي کوم چې د حادثې وجه جوړېدې شي. ادارې زیاتوي چې نه یوازې په پینډای کې بلکې په خبر خار کې هم د پرانستې خولې ګټرو او کندو شکایات عام دي. باید چې متعلقه ادارې په دې لړ کې فوري ګامونه پورته کړي ګنی دا کلاو ګټرې به همدغسې د ولس د مرګ وجه جوړېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې چې د حکومت صدر ته حاصل استثناء لپاره سپریم کورٹ سره د رجوع فیصله یقینا د خیارتیا کار دی کوم چې د دې خبري ثبوت دی چې حکومت عدلی سره هیڅ قسم ټکر نه غواړي. ادارې زیاتوي چې بیرستر اعتزاز احسن دا ویلي دي چې صدر ته استثناء حاصله ده او تر څو چې هغه صدر دی په هغه څه قسمه مقدمه نشي کولی کېدی. ادارې اخیره کې لیکي چې دا د صدر او وزیر اعظم ته د غلطو مشورو نتیجه وه چې د ادارو په منځ کې دومره کشالي جوړې شوې. بلې بیا هم دا خبره د ستاینې وړ ده چې حکومت د نازک حالاتو احساس وکړو کوم چې یقینا ملک او قام په مفادو کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیرا ټلویزیون په خپل ویب پاڼه یو مقاله کرکټ او د پاکستان سیاست تر سرلیک لاندې خبره کړې. مقاله کې راغلي چې د کرکټ کارپوهان دود شوی خبره کوي چې کرکټ په هند کې مذهب دی خو د پاکستان کرکټ لوبډلې سره سره د پاکستان سیاسي سماجي او اقتصادي حالت هم خنه دي. د پاکستان کرکټ لوبډلې نه د پاکستان د سیاست حال معلومې دي شي او دا خبره څرګنده ده. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سریلانکا کرکټ لوبډلې بریډ سره د هیواد د کرکټ لوبې لپاره محفوظ پاتې نه شو. دی بریډ ډېر حیران هم کړل. په دې بریډ کې د مذهبي تونلارو د لاسوهنې خبرې رد شوې. دی بریډ سره د ورپکیتو پر ضد د نوې لارو اختیارولو باندې سوچ شروع شو. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې لیکي د پاکستان کرکټ او د ریاست پرتله کولو کې زیاتره خبرې منفي نه دي بلکې د کرکټ لوبډلې خ اننګز هم لوبولې دي او پاکستان ریاست هم په دې سیمه کې په ځینو وختونو کې د خ لوبي مظاهره کړې ده. د پاکستان کرکټ لوبډله اوس د 13 کروڑ ولس استازیتوب په ریښتیا کوي او هغه ځکه چې اوس په دې لوبډله کې نه یوازې د لاهور یا کراچي لوبغاړي دي بلکې د ټولو سیمو سره تعلق لرونکي په دې کې لوبه کوي. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې زیاتوي چې تر څو به دغه مثبت پرمختګونه پر ځای پاتې شي په دې رستو کې د ګین ګرولو لانجه یا لوبه خرڅول یا لوبډلې ترمنځ اختلافات او خبري را مخې ته کېدی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ پر مخ زیاتېدونکو کیسونو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼې کې د کلونو وروستو په 2010 کال کې د پولیو یا ګوزړ په ناروغانو کې کمی راغله او دا شمېره 15 را ورسېده او د روغتیا نړیوالې ادارې افغانان هیروګان وګرځول، خو تیر کال دا شمېره 3 سوا شوه او د افغان د صحت د وزارت تر مخه 6 کسان د ګوزړ ناروغۍ کې اخته دي. د صحت کارپوهان وایي د خبرې نه څرګندېږي چې ډېر زیات پټ د ګوزړ ناروغان هم موجود دي. ورځپاڼې کې د کلونو خواري وروستو اوس یوازې د ګوزړ ناروغۍ په افغانستان، پاکستان او شمالي نایجیریا کې پاتې شوي او هر کال په ناروغانو کې اضافه کیږي. بلخوا د صحت نړیوال اداره وایي هند کې د تیر کال د ګوزړ یو ناروغي هم مخې ته نه دی راغلی او دې هیواد د ګوزړ ناروغۍ نه ځان خلاص کړی. ورځپاڼې کې په پاکستان او نایجیریا کې ځینې سخت دریزه علما د ساسکو ورکول د مغربي هیوادونو سازش بلي، خو طالبان په دې کې څه کار نه لري. په افغانستان کې د ګوزړ د ناروغۍ ځینې ټیمونه د طالبانو د مشر ملا عمر لاسلیک هم ځان سره ګرځي چې د پولیو ساسکې ورکولو سره هیڅ قسمه زیان نه کیږي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د امریکا د نوي دفاعي ستراتیژۍ په اړه یو مقاله خپره کړې او په دې ستراتیژۍ کې د پاکستان اړوند خبرې څېړلې چې بشیر ګواخې درته غټ ټکي دراوروي.
په یورپی یونین کې د پاکستان پخوانی سفیر طارق فاطمی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي چې تیره هفته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د دفاع نوې ستراتیژي وړاندې کړه چې پکې راغلی وو امریکا به لږ خو په نوې ټکنالوژي سنبال پر مختلې پوز ولري چې نه یوازې د القاعده ورسره تړلو ډلو خلاف به خپل پام، بلکې د ډېرې اندازې د تباهۍ د رامنځته کولو وسلو پر ضد او همداراز په خلا کې خپل کار جاري وساتي. لیکوال وایي چې که څه هم د امریکا په دې نوي پلان کې په غیر مستقیمه توګه د پاکستان یادونه شوي، خو دا ستراتیژي به پر پاکستان ډېر اغیز کوي. په مقاله کې راغلي چې امریکا به د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره له پاکستان څخه یوازې ملاتړ نه بلکې ډېره نور مرسته وغواړي. د لیکوال په وینا د اوباما اداره نه د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان پر خلوص او نه هم د دې هیواد د اټومي وسلو پر خوندیتوب باور لري. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې چین د نړۍ د یو لوی اقتصاد لرونکي هیواد په توګه راښکاره شوی، امریکا غواړي د دې هیواد سره د سیالۍ لپاره په ایشیا کې د خپلو ملګرو ملکونو سره اړیکې لا مضبوطې کړي. همدې خبرې ته په پام سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هند ته د خپل سفر په مهال د دغه هیواد سره پر اوږدمهاله همکارۍ زور راوړ او ویل چې امریکا په دې سیمه کې د یو ښه اقتصاد لرونکي او په بحر هند کې د امنیت د برابرونکي هیواد په توګه د هند ملاتړ کوي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې د اوباما د ادارې په دې پلان کې د امریکا اقتصادي ستونزو ته په پام سره داسې ښکاري چې امریکا به په راتلونکي کې په دوو جګړو کې د ځان د ښکېلولو پر ځای د لږو پوځیانو په مرسته جګړه کوي او په دې لړ کې به په خپلو اتحادي هیوادونو ډېره تکیه کوي. د لیکوال په وینا دا د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې که د امریکا اړیکې د چین او یا هم ایران سره خرابېدلې نو پر پاکستان به یې هم ډېر اغیزه کیږي. لیکوال وایي چې د امریکې د نوې دفاعي ستراتیژۍ په مسوده کې ځینې خبرې داسې دي چې د پاکستان اندېښنې ته تاییدېدلی شي او د خطرو په وخت کې لارښوونکي ټکي هم لري. د لیکوال په وینا د دې هر څه له څېړلو وروسته پاکستان باید د خپلو اتحادیانو په غیر دوستانه کړنو د ژړا پر ځای په کور دننه ښه حکومت ولري او خپل ملي لومړیتوبونه دې په ښه توګه تجزیه کړي.
اوریدونکو د 1300 کلونو راهسي کورمه قبایلی سیمه د فرقهیزو شخړو له کبله د یو شمیر ستونزو سره مخامخ وه او د دې له کبله د دغو سیمو په زرګونو خلکو خپل کورونه پریښو. په دغو کې یو ظاهر شاه دی چې د بشهره سیمې اوسیدونکی دی او نن سبا په پېښور کې ټکسي چلوي. دی وایي د حالاتو نه مجبور شو او ځکه یې کډه وکړه او نن سبا په پېښور کې ټکسي چلوي او دی غواړي په خپلو ماشومانو زده کړې وکړي. زموږ همکار طارق ورغزی د ظاهر شاه سره خبرې کړې دي، راځي چې بغړی وره.
نره پاران پاس پرورې ورونه
جواری کور مینا نصیب لری لری وڑی ما جنانا لاسرا کچی دواڑا سر زنا جنانا لاسرا کچی دواڑا سر زنا
قدر من اردن کو داو مون سره د کور می جنسی د بشرو د سمی زیر شاہ کوم چې د خپل وطن نه لری په پیښور کې ټیکسی چلوي د سر بمونګه د په حالات خبرې کو
در ته وای چې د ټیکسی چې چلوي په پیښور کې نو دا وجہ سے دے
دا ہو جی دا حالات وجہ مونگ دل تا ٹیکسی چی دا ہو بچولا دا رزق پا بیٹو نور سشتنے دے دل تا مونگ ہو کو نور سکار مشتنے دے کل وطن دے نے
پیخور تا ولی رالے سو وجہ سے دے
بس پیخور تا خو متاثرین شو کنا چرالو
دا سد وجہ متاثرین شوی
بس دل تا ودا حالات خراب شو بس کڑیم روک لالی سونا دا مونگ کلی والو یا دا لور کرم خلق یا دا اپر کرم خلق دا ٹول رو ہوا تل
صرف یوازی دل تا ایک نور
دلتا خاندان ٹولا سر دے دل بچیان جگہ باندھ اسکولوں
کرایان شولے بجلی بلو نہ شولو امدا رنگ نور بلو نہ شولو نو دلتا وقت رولتا دبارہ سنگ دے
کلی کی سہولت دے نہ بجلی بل نشت دے کرایہ د کور کرایان نشت دی پٹی مٹی خپل دی ہر خپل دی دلتا ہر سے پیسو دی کبار وزم پیسو دی داس وی تک دی کپور تنوجم پیسو بنوج نور ہیتم نشتا دی
ک دومره وخ دلتا گران دی نو بیا خپل وطن ته ول نزیال د خو عمر موعده باندې چکم دی عمل شروع شولو دوباره خلزی آبادکاری سلسله شروع شولا ته ول واپس نزی
دی لوور کورم کی مو یو اپر کورم کی اردوانه ته بشوی دی یو کورم روغ نه دی مونږ یو کور جوړ کړي و دولس کار په خرچه می تقریبا نن نه یو پنځلس کال مخکې پکړي او زغه کوچر ته په دوه درو لکو باندې حکومت مونږ ته راکړي هغه باندې نه جوړیږي اوس
چې دومره سخت وخت روي لګي په دې وطن کې په دې پیښور کې نو مقصدونه دي څه
دونه خو می والا دلته اوس نور هیڅ مقصد نشته بس صرف په بچو باندې سکولونه وي او هغه خرچه د پاره د ټیکسی چې له چاره ته خرچه پیو ګټو څه څه ته نه جوړ شي مثال هغه نه مثال استاد جوړ شي یا ډاکټر جوړ شي یا د انجینیر بل څه ته نه جوړ شي
څه کوم د غشخړې دي هلته دور خلکو نقصانات تو شولو څنګه وتل شي د دې غنه جنگونو نه
چې یو مشرای ته کې تعلیم زیات وي نغاسه ای وي هغه کور بور وي ډپټي وي چوک چوک وي چوک چوک وي بس مو سبب ته د وجه کو یو بلقادر وکو بل ته خپل نظر باندې وک سو پښ وي
ډیر مننه د مشال لډیو سره د خبره کړو
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی ورزو ننګرهار ته د خیبر پختونخوا د کرکټ لوبډله ننګرهار ته ورغلی ده او د ننګرهار په غازی امان الله سټیډیم کې به دغه تا دوستانه میچونه کوي دا دوستانه میچونه یو پریکټس ده د دې لپاره چې په دوبه کې به د افغانستان او پاکستان د ملي ټیمونو ترمنځ سیالي کیدونکې دي نور حال د جلال آباد نه د مشال لیډیو خبريال باز محمد عابد را کوي
د افغانستان د کرکټ بورډ د منتخب ټیم او د خیبر پختونخوا ټیم ترمنځ د کرکټ 15 ورځنی دوستانه سیالي د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې نن د زیارت په ورځ پیلېږي په دې اړه 13 شپه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې یو غونډه هم جوړه شوې وه غونډې ته د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د خراغلاس ترڅنګ وویل کدا دوستانه سیالي د هرې ډلې په ګټه تمام شي دی خپل ګټه بولی د وویل
خصوصا د کوزي پختونخوا راغله ملمنو ته کله وایم دا دوستانه لوبه چې دلته تسره کیږي دا ډېر په خوشحالي او په عزت سره ترسره شي او بیا سه یو ځل بیا ما چې کوزي پختونخوا غټل او کسمنګ ته کرکټ وکړل ما ته دواړه دوه داسې فکر وکړه چې دواړه ګټې زموږ خپلې ګټې لکه اوس چې زموږ کوزه پختونخوا چې موږ خپل وجود او تن ګڼو دوی را لوبې دي انشاء الله نور به هم راځي د دوی ننګرهار ولایت د ننګرهار ولسونه ټول به دوی په خدمت کې
سلاکار وزیر او د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال چیرمن شاهزاده مسعود ننګرهار ته د پښتونخوا د کرکټ ټیم راتګ د سولې په لار کې یو مثبت ګام وباله د خبريالانو ته وویل
دا نه یوازې د افغانستان د کرکټ په ګټه باندې بولم بلکې د پښتونخوا د کرکټیانو په ګټه هم بولم ځکه دوی اولین سفر ده چې دوی افغانستان ته کې زه امیدوارم چې په راتلونکو کلو کې دوی کابل ته هم سفرونه ولري کندهار مزار او قندوز ته هم ولري د تاریخ په اوږدو کې دغه دوه ملتونه ډېر ښه نیک روابط لرو د دوی په راتګ سره به د موږ په ورتګ سره به د دغه ملتونو ترمنځ نور روابط هم ډېر ټینګ شي او د دواړو خواوو نه به دغه د سولې او د امن د پایدار امن پیغام به هم ورسره وي نو زه دا د سولې سفیران بولم د هر لحاظ د دوی سفر زه ورسره ته په ګټه بولم
د پښتونخوا کرکټ ټیم کوچ سجاد اختر هم وایي چې افغان کرکټ ټیم به د دوستانه لوبو لپاره پښتونخوا ته وروبلي
افغانستان ټیم دا ټول مونګال ترابلو چې دیمل ترাজি پاکستان ته او زمونږ هم دا ډیر خواهش لرو چې ان شاء الله د دینه پس به مونږه ک افغانستان کرکټ بورډ چې دی مونږه دل ترابلی نو مونږ په خوشاله باندې راځو او په نورو صوبو کې په نورو ولایتونو کې بدلته مونږه لوبکو د سربد پاکستان چې کوم کلاړن مونږ سره راځي دا غیبم کرکټ لک پروموټ کیږي او افغانستان کرکټ ډیر زیات پروموټ کیږي
دا د ولو د چې د کرکټ د 15 ورځې دوستانه لوبي د هغې سیالۍ لپاره تمرینی لوبي دي چې د فروری په 10 نیټه به د افغانستان او پاکستان د ملي ټیمونو ترمنځ په دوبۍ کې کیدونکې وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اور ادن کو فرخند وزیر تاسو لپاره د پلوشه د خبرونه هم جوړ کړی دا پلوشه چې د پښتنو مرمنو د ستونزو د دوی د قابلیت او د دوی پټولنه کې د برخي اخیستو پاړه باندې هر اونۍ تاسو اوري فدا خبرونه تاسو یو ځل مخکې مورې دلې دا راځي چې په ګډه ورو پلوشه
پہر کور کے دا چا لور دا چا خور دا چا مور دا
او دا چا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پا دے اور دا دا رسمونو رواجونو پا جالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پا کور دا
نن یہ واورا پا دے غک کے چے کبھی کمی پختنے ہم لطانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو اونیس پروگرام پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د مردان د جلالا سمیرې په اړه د رپورت تا دولس کلنا سمیرا چې د جلالا اوسیدونکې ده وای د غربت له وجې تعلیم پریښودلې او د خپل پلار سره د سپلو ګنډلو کار کوي. د هغې پلار چې په پیشه چمیار دی او ناجوړه هم دی سمیرا وای په یوازې سر نشي کولی پلار یې د خپلې کورنۍ ضرورتونه سر ته ورسوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان سره په خبرو کې سمیرا د خپل کار او کورنۍ په اړه وای
او مجبوره او مش خو مین د درې ما پورې ویلې پرې دي او بل واړه خو می دا اوس راغلی و هغه هغه په درېم کې اوس زه سره ځړی سپلې ګاڼم دا ساتي را شند دی وی بجې پورې سناس اسکول می درې ما پورې وی بس چې پلا می بیمه شو واپس می پرې خو هغه خپل ما دي شی واد وځي او لا سي ما چې او دم لا پټې شلې دلې هغه کې هغه پینځه شپه کار پکړ کې ته بس ما کار کو چل می د شپه کو کار نه ځ کړې دي او دا سه وخت شپه کو بجو نه دا لهن یوي بجې پورې
سمیرا وای دا اسکول تطلا خو چې کله یې پلار نه جوړ شو نو له هغه وروسته اسکول ته تګ پرې خوت او اوس هم چې خپل همزولي ویني اسکول ته ځي نه دا هم غواړي اسکول ته لاړ شي خو بیا ورته د پلار سره کار کول هم وی نو ځکه نشتلی
زماړو ونی لکیږي خپل ته می پلار بیمار هم دی اوس می بیمار دی ابل دې د زور په دوی را واغسه او اوس می د غلطه پرته کړه ار ما هم ولا پیر وړو په د مقش باندې غړي او بس ګولې او سره چې مو می بیمار را زم چې روزانه اسکول ته تلې ما اسکول سم ډیر زیات خو او څه ان څه ته پوښتنه کنه لته اسکول نه ولی نو ما دې مم زی سنگ وي ما غربت ته او د غربت لا سیزن شم وی کنه ما دې کی ویتا ستل نه کیږي دی وي ولی مینه کی گین چنو جن کی جی ان زما تو د سړی خپ کی گم مر سو کو چې دا ولی نه جز سواس کی زما د سړی جامې خپل واچ مو د سواس ار سو کو چې دا پلار نه لو لور دا هر پلار چې زما لور یا ډاکټر جوړ هيا خو یا بد کنه او بس د غربت تناسی نشم وی
دولس کلنه سمیرا وای اوس یې د سپلو ګندلو چل از د کړي خو غواړي د خپل نورو ملګرو پرنګ تعلیم حاصل کړي او د ماشومانو ډاکټر جوړشي
بلوشا
او اوس هم راځو د عوامي نېشنل ګوند د کامی اسمبلی د خزه غړي جمیلا ګیلانی مرکې ته چې وای په ډیر وړکوالي کې په سیاسي هلو ځلو کې برخه لرله. د خپل ځای او تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وای
زما تعلق چې مردان سره دی او د مردان کالج نه می بی اے کړې ده او بیا د پېښور یونیورسيټي نه می سایکالوجي کې ایم اے کړې.
سیاست څنګه رالې او کله راغلې؟
سټوډنټ لایف نه جزو یو سټوډنټ فیډریشن کې سره زما تعلق لرو. دا پروګرسو پښتون چې کوم فیډریشن او بیا ڈی ایس ایف نو هغه سره زما تعلق او سټوډنټ لایف نه پالیټکس کې نو ما ما خالی کالج کې بلکې سکول نه وځو تا ما چې موږ کور ماحول داسې و چې دا پولیټیکل لټریچر او دا بتول راتلل دا زمانہ کې دا مختلف قسم رسالې براتللې سیاسی نو دا بم سترګونه تیرې دې نو هغه یو سیاسي شعور وو چې دا سی پریکټیکل سیاست خو ورته نشي ویلې جلسه جلوس کوم کله نیاسره لاړو کله بچت نور جلسه جلوس کې لاړو دغه بم کول او پراپر چې کوم پارٹی مو جوائن کړه نو هغه د ایم ایم ای د حکومت چې دلته راغې نو مونږ بیا سوچ پې وکړو چې را اوس داسې ده چې زمونږ تا په کار دي چې مونږ یو خپل وطن کې یو داسې یو سیاسي جماعت منتخب کړو چې کوم دا ده چې زمونږ لږ یو سیکولر سوچ لري او یو د ښځو باره کې راغه یو پروګرسیو سوچ لري نو بیا دغه سي مونږه ته د عوامي نېشنل پارټي نه زیات یو بیک گراوند هم لرلو د دغه پارټي سره چا خبره پلار نه کوله و هم رښتیا خبره دا ده چې یو سوټیبل پارټي و زمونږ د پاره بل دا چې بیا مونږه دا پارټي جوائن کړه نو تر نن ورځې پورې مونږه ته دا څنګه دا محسوس شوي چې یادې پاتې کې مونږ سره په دې حواله سره کمې بشې یا نشوي چې را مونږه خزیو یا دغه یو نو مطلب دا دی چې زمونږ شي کوم امیدونه یا زمونږ خبره نشي اورې دي یا مونږ چې کوم خبرې کوو نو هغه پاتی هغه باندې سره یا اعتراض لري یا صدا سي اسم دا سي نو مونږ مطلب دا دی چې زمونږ سلیکشن زمونږه انتخاب زمونږه هغه صحیح وو.
ا دې وی پښتنې خزل لپاره پر روانو حالاتو کې سیاست راتلل آیا یو آسان کار دی او کګران
کار خو کوکتی شنو هیڅ هر کار څه ټکور کې یو د کور د صفای کار کې نو هغه یو کار دی کنه کار په کار په تور وته چې سړی وګوري بل دا دی چې د پښتنو معاشره کې صدا سي بنیادی څه خرابي نشته چې کوم کې موږ ویلی شو چې را د ښځو د پاره یا سکا کو کار کول ګران دی یا پکې څه مسلې زیاتې پیښېږي بل نه نني حالاتو کې زما خپل خیال دی چې زیات ضرورت دی نیم آبادی زموږ د ښځو ده او د نیم آبادی چې د دې وطن د مسلو نه په ډډه شي یا هغه طرف نه هغه کیسه نه جوړیږي هغه کیسه نه شي نو بیا خو ما خیال دی چې د حالات به د بهتره طرف ته نه ځي او بل دا دی چې ښځې زما خپل خیال دا دی کېدی شي لږ غونډې به دی کې هغه خو مونږ خو د سدیانو نه د سړو د ښځو سره زیاتیانې کړي دي نو خو ښځه ما خیال زیات امن طرف ته چې کوم دی استون کې یو مخلوق دی نو دې حالاتو کې ښځه چې د امن علمبردار ده او د امن ټول په زمانه کې په تاریخ کې د ښځې رول چې دی نو د امن طرف ته پاتې شوی دی نو داسې حالات کې زیات ضرورت دی چې ښځې دي
سیاست راشي. تاسو د کامی سملې د پاکستان د کامی سملې غړي هم یې نو تر اوسه مو د پښتنو خو لپاره داسې کارونه کړی دي
دا څه ده چې د کامی سملې ته چې زینو الته خو به د ټولو خو خبرې کنا الته به صرف د پښتنو خبرې نه د وطن د پاکستان قسم روسی دن کے خلق بھی یاد خاص کر خزے کے منکم بلز پاس کلل کم منگا اسمبلی کے د خزو د پارا حالی سالی اکڑے نا حد دی طول وطن د خزو د پارا بے اوز ما خیال دی شاگے کے دیر بنیادی مسلو طرف تا دی پا دی وقت کم پارلمنٹیرین خزی دی آگے کوشش اکڑا او آگا بلو نا چکمو آگا دیر ضروری ہو سپاتی جی او سر لگیا دی وشول نو دا یو کم دی دی سملای چې کومه ناشته خزه وې دا ډېر غټ کوشش وکړي دی ټولو په یو ځای وکړي.
جمیله تاسو داسې څه کول غواړئ چې تاسو وایي چې بس واک تاسو سره وې دا غی کار اختیار چې دغه مو په سمدستي توګه کړی وي؟
دا څه ده چې کوم زما دا خاوره او زما دا خلک مونږ ټول په کوم دا پیخ تا زمونگا یو تور بلا دا چی پا مونگ بانده راحل دا نو دا دی تور بلا نزان خلاص ول زمان خیال ساده چی استاسو دا سوال چی و سره ووری و اول کم جواب رازی زین که دا سی کولو لخو دیر سدی دی وطن که دیر مسلی دی دیر لغت مونگا ور خامخیو خو کم چی زمان خیال داری چی کم بنیادی خبر دا نن سبا دا حالات و مطابق کاغا دارشی منگا دی دا دی جنگ دا نوم چه دی یا دا کچی دا دهشتگرد دی یا دا دی خبرو ندی زان خلاص کو منگا دا خپل پا دیزم کبانی منگا امن راولو
دا پختانو پسیمو که چه خزی دا ترهگره لامل سمر متاثر شو بیا دا طولنیزو مسلو نا هم لکوس پا دی رستو که دا سوات وجنه دا مردان پا رستم خار که خاوند اول پا کانو وجلا بیا پر تیزاب واشول دا دا سپی خو دا مخنیوی لپارا جمیلا گیلانی سکوی
دا سره چې د دې ټولو د پاره خو لګیا دي په ډېر ښه طریقه باندې په اسمبلی کې قانون سازی خو کیږي د دې خبرو د ښځو خلاف چې څومره د معاشره کې ظلمونه دي هغه خو د دې نه زیات چې کوم شی دی هغه به د دې وطن خلک چې کوم دی تر څو د تعلیم سره یا د ترقۍ سره مخ نه تللی نو دا شیونه کمیدل چې دی هغه صرف په قانون سازی ممکنه نه ده یو دلته چې د علم رڼانی راغلی دا خو خبره جهالت سره معاشي خوشحالو سره دا زیاتانې چې دي نو دا خبرې تړلې زما په خیال نو دغه شی چې شروع شي د وطن کې د علم رڼاګانې او د ترقۍ خبرې نو دا خبرې به بیا کمیږي قانون سازی به شکه چې ډېره ضروري ده او لږ یاد کیږي هم خو ورسره ورسره معاشي خوشحالي او علم رڼا شي دی خورېدل ضروري ده.
جمیله اوس به ستاسو کورني ژوند ته راشو څو بچې مو دي او واده مو کله کړی دی؟
زما خو جی د واده تقریبا دریش کاله به شوي او بچی مې دوه دي د خیره ځوانان دي او سبقونه وایي جی کالجونو کې.
استاذ د خاوند څومره مرسته کوي تاسو سره په دې کار کې؟
نو داسې به ووایم چې کله یې په لاره کې داسې خاص رکاوټونه نه دي ښې ما چې کوم سیاسي لحاظ سره څه کول غوښتل نو په دې کې څنګه چې عامطور باندې خلک وایي چې زمونږ سړی چې دی نو هغه په مینځ کې راشي حالانکه هغه خپله د سیاسي ګوند سره تړون نه لري خو لکه زما ته یې شته داسې پابندی هغه نه دي ښې چې را ته داسې وکړه او داسې مه کوه نو په دې لحاظ سره زه ویلی شم چې هغه یو قسم لا ملګری دی او ښه د ژوند ملګری دی.
څنګه بیلنس یعنی توازن ساتي په خپل کار او کور کې؟
کور جی اوس جی دومره ګران نه سړی خون کوي کنه هغه خو لکه مطلب دا چې داسې صدقه نه دی چې خو د لپاره دا کار دی یا سړو د لپاره دا کار دی کور دوه دوه کسان چلی او بهر ژوند هم دواړه کولی شي زما خیال دی چې داسې ټوټل ریسپانسبلټي او دا چې ماشومان بړ واړه بچي وي او کله مور پای ورکوي نو هغه وخت کې د مور ډیوټي شي نو هغه د 24 غنټو وی کنه یو لحاظ سره خو وروسته چې ماشومان د خیره دومره شي نو بیا کور او هغه ساتل د ټول کور ریسپانسبلټي مشترکه ده. دا نه ګرم چې کور ساتل دی یوازې زما ریسپانسبلټي ده نو بس کور او ساتل شي چې ټول یې خیال کوي.
تاسو په نظر کې په موجوده وخت کې دا کومه ښځه دا صلاحیت لري په پاکستان کې چې د بنظیر بوټو او د بیگم نسیم ولی خان ځای ته ورسي که څه هم دغه خلاص پوره کول ګران ده؟
موږ په دې حمله کې چې ګورو نو ډېرې ډېرې تکړه ښځې دي ما کوم سوچ کوم نو ډېرې تکړه ښځې دي او هغه کولی شي چې هغه دغه سي د بنظیر بوټو شهید او د زمونږ د بیبي په شانتي یو سیاست کې تکړه رول لګیا دي یو مو او دا هغه خبره د نوم خبره ده دا او د کار خبره ده نو ما خیال دی چې کمی نه دي دا ښځې کمی چې لګیا دي په سملای کې یو تکړه رول ادا کوي.
څه پیغام به جمیله ګیلانی خپل اوریدونکو ته ورکوي؟
زبد پختنو خزو ته خاص کر دا ویل غواړم چې دی دې یو تکړه رول دا داسې وخت چې دی دې د دې د مضبوطې دو وخت دی او دی چې کوم دی دې ځان کمزورې نه غني هغه کمې خويندې چې د دې په سملو کې ناس کې دي سیاست ترات کې دي نو هغه سره د پرابطه کې اوسي او هغه یو 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 نه یو سیاسي پارٹی ته ضرور جوائن کی زدا نه ما چې زما پارٹی ته راشي ضروري چې کوم هم سیاسي پارٹی هغه ته د هغه خو خوي هغه ته ټیک کاری نو هغه دی هغه یو سیاسي پارٹی ته ضرور شمولیت کی څنګه چې زما خیال را دي چې د خزي چې کوم ځای کې کوم ماحول کې خزي وي نو هغه ماحول چې دی هغه زیات خوي او الته د خګړي
توقع. اوریدونکو دا وعده دی اونې پلوشه چې تاسو واوریدا د ځان ډیر خیال ساتي او د الله پامان.
دا مشال ریډیو ده.